په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې نن یې له قطري چارواکو سره خبرې کړي وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به یې قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. نن په کابل کې یو شمېر طالب چارواکو او سیاستوالو هم په غونډه کې د راتلونکي حکومت په اړه خبرې وکړې. د غونډې یو ګډونوال د خوست قومي مشرانو هم نن په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني.
دا نو اوس د نوې مرحلې د مشرانو یعنی میرات د مشرانو په لوس کې دوی څه قسمه راتلونکې اداره جوړوي چې بالاخره د افغانانو ته د منلو وړ وي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې دغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
په دې اړه مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند له یو مسؤل سره مرکه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله استانګزي د خبرونو چمتو کړي دي.
سلام، د مهم خبرونو سره ټکی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 500 ښځو نن په هرات کې مظاهره وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته د دولتي نښان ورکړه. خبرونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ویل دمګړې د دوی ټول تمرکز او لمړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. د قطر یو تخنیکی پلاوی په کابل کې دی او د هوایي ډګر د بیا فعالولو په ارزونه بوخته. لکه چې امریکا له هوایي ډګر خپل ورستۍ الوتکه د اگست په 1 پورته کړه، ورسره په ډګر کې دننه د سیستمونو د غیر فعال کېدو او د ګڼو پوځي الوتکو او ګاډو د ویجاړېدو راپورونه هم خپاره شول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي پوځي مهمات چې په کې الوتکې هم شامل دي تخریب یا غیر پوځي کړي دي. شاوخوا 500 ښځې د هرات سړکونو ته وتلې وي او له طالبانو یې وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. د دوی زیاته کړه سره متحد دي او نه ویریږي. د دوی له ډلې یوې مظاهره چی وویل:
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومتی که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ای را برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ای را می فهمید که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
د مظاهرې یوې بلې ګډونوالې بصیره طاهری وویل طالبان د لښځو سره مشورې وکړي او په خپله کابینه کې د ځای ورکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه بی بی سی ته ویلي چې ښځې به په نوي پراخ بنسټ حکومت کې رول ولري، خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د مقاومت د ډلې یو غړي د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنګیالیو لسګونه طالبان وژلي. د فرانسې خبري اژانس هم د مقاومت له یو قومندان سره خبري کړي چې رایه کړې ده د دوی جنګیالیو 55 طالبان وژلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې د مقاومت ډیر غړي چې پکې د هغوی دوه قومندانان شامل دي د طالبانو لخوا وژل شوي او لس پوستې نیول شوي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او پساب پولو کې دربان لسیمې سره بریټ کړي خو ونه توانې دل پنچیر تنه نوځي. دا دویم شپده چې دواړه ډلې سره جنگ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسیون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسلې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ورکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چې دواړه ژوندۍ نه دي د اسماعیل ساماني دولتي نښان ډالۍ کړه. د ازادي اروپا راډیو د تاجکستان څنګه خبريال مؤمن احمدي په دې اړه زیاته کړه:
رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
در تاجیکستان حکومت ویلی چې لبخوانی شوروی د دې هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د تاجیکستان عالی دولتي نښان د افغانستان دوه پیژندل شوې څورو ته ورکوي، ځکه هغوی د تاجیکستان د جګړې پر مهال دواړه خواوې د خبرو میز ته کینولې. تمداد تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 9 ولمنځل شي. دا لا معلومه نه ده چې تاجکستان ولې د اسماعیل سامانی عالی دولتي نښانونه ربانی او مسعود ته چژوندي هم نه دي ډالۍ کړي. طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وړاندې د تاجکستان ولسمشر اعلان کړی و داسې یو حکومت چې په زور واک ته رسیږي په رسمیت نه پیژني. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي یو ژورنالیست امیر عباس آزرمواند سمدستي له قید او شرط پرته خوشي کړي. آزرمواند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایوین زندان ته واستول شو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون ویلي د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیه خدادادی د تکواندو په برخه کې خپلې دواړې لوبې وبایللې. خدادادی نن له اوکراین سره مخ شو او تر هغې مخکې هم له ازبکستان سره لوبه درلوده. د دواړو لوبو په بایللو سره زکیه د پارا اولمپیک له دوام پاتې شوه. د پارا اولمپیک لوبې د جاپان په پلازمینه توکیو کې روانې دي. د افغانستان یوازې دوو لوبغاړو زکیه خدادادی او حسین رسولي ګډون پکې کړی. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات نه کړ، بلکې نورو ته یې نوی ریکارډ هم پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهور انسټاګرام کې یو اوږد پیغام ولیکه او یو برخه کې وویل د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډیر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د وتلي ستوري علي دایی ستاینه هم کړې چې کلونه یې د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ایښی و او د تل هڅه کوله چې ور ورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځي د خبرونه لومړی موضوع ته وبخښئ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینک رابچینن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت په رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلې چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. د طالبانو چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د حکومت د جوړولو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډیر ژر به هغه اعلان کړي. نور په دې رپورټ کې
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له ډېرې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډومینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي.
making sure afghanistan is not a haven or harbor to
deway lumrai che da da sho che afghanistan paratlun ke ke da tarhagaro po nazai badal nish duom da bashari katkech par makhtibi go shakhito aw da hamde la par mo agam rasi che sashkari la afghanistan sar kawo agam mo da barabar akri dre mo da simi da sabat da satuno masala wo sedala aw chaloram da che taliban da kriyo shman ul makhi waz mayu aw hisab ur sar wo ko shaghal rab zya takra چې طالبان باید هم شمول حکومت جوړ کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شذو د حقوقو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 268 میلیونه پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي. یو ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیس الاکبروف له کابله د ملګرو ملتو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نورې مرستې ونه شي.
What we have said before is by the end of September.
لکه څنګه چې می په خو ویلی بود سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خړو نړیوال پروګرام په دې هواد کې لري هغه خلاص شي. لمر سره به مواد نوي مش بیان شو کولای چې هغه ضروری خواړه چم ټکړو، ځکه چې مش به څنګه لرو د دې لپاره چې وسنۍ حالت وساتو. مش لښ تر لښ 200 میلیون ډالر ته یوازې د خړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاج خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وړم ورس ویلی و چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام WFP له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارډ ډالر ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. پر طالبانو نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې هغه وخت به یې په رسمیت وپیژني او مرستې به ورسره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
نن په کابل کې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو او سیاستوالو هم په غونډه کې د راتلونکي حکومت په اړه خبرې وکړې. یو ګډونوال د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال کریم خلیلی و چې له طالبانو وغوښتل چې یو نوي کلکې چې د افغانستان د داخلېدو مخنیوی وکړي. هغه همداراز وویل چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې
که څه هم د نوي حکومت جوړېدو ته لږ وخت پاتې دی، خو د سیاسيونو ترمنځ د دغه حکومت د جوړېدو په اړه نظرونه بېلابېل دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال کریم خلیلی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د افغانستان په تاریخ کې د کړکیچونو او جګړو یو له اصلي لاملونو څخه د حاکم نظام لوري د واک انحصارول په ګوته شوي چې باید تکرار نشي. ښاغلی خلیلی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلکو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې ښودلي چې دوی د خپلواکۍ او خپل عزت او حیثیت څخه د دفاع له لارې د میدان ګټونکي و، خو د سیاسي نظام پر رامنځته کول او ملي تمایلاتو په اداره کولو کې بریالي شوي نه دي. هغه زیاته کړه چې د تاریخ په دغه مهم پړاو کې اړتیا ده چې ټول سیاسي جریانونه، په ځانګړي توګه طالبان چې د وضعیت د کنټرول واک لري، باید افغانستان له نوي بحران څخه وژغوري. ښاغلی خلیلی د سیاسي نظام پر پایښت او د ثبات په اهمیت ټینګار کړی او ویلي چې د اصل ملي مشارکت او سیاسي، فکري، کلتوري، مذهبي او ټولنیز تنوع له تضمین پرته نشي رامنځته کېدای. که څه هم دغه سیاسي مشر په پنجشیر کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې هیله ده ښکیل اړخونه روانه جګړه د تفاهم له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو او سیاسیونو نن پنجشنبې په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی وکړ. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي په تېر کې مشارکتي حکومت نتیجه نه ده ورکړې او اوسني وضعیت ته په پام سره د انتقالي حکومت جوړېدو ته اړتیا نشته او یو جامع حکومت باید طالبانو هم تر دې وړاندې ویلي چې یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي. چارواکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه بحثونه او مشورې پای ته رسیدلي او ډېر ژر به اعلان شي، خو امریکایي چارواکو ویلي طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې ورځې پریکړه لیک عملي کړي.
نن د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې مو هم د افغانستان پر روان وضعیت او د غرض د طالبانو لخوا د نوي حکومت پر جوړولو بحث وکړل. د دې بحث یو ګډونوال هم د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي چې طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي.
دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعا داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولست او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغه امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مس راولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کوي چې د افغان ولست قابل دی وي، تل چې ولست په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې به ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي. انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعال او معنادار حضور په اداره کې ډیر اړین نه ځکه چې په تیر منتخب حکومتونو کې افغان مرمن فعال ونډه درلوده او انتظار کېږي چې بهتري خواته نه ځي هدي عقل په مغه کچه باندې ورته فعلاً سهم ورته ورکړی شي. او بله موضوع چې درک شوه پخواني سیاسي تیری یو اشتباه چې باید پخواني حکومتونه وکړي چې امیدوار چې دوی تکرار نه کړي، هغه فاسدې او بې کفایت تیرې چې فکر کوي په یو نوم او بل نوم باندې ځان ته حق ورکوي چې دوی باید دوی اشخاص باید معرفي شي، دا ځل باید واقعاً له ولس نه هغه کسان چې واقعاً کار پوه وي او اهل د کار وي باید په نوې اداره کې ورته کار وکړی شي چې تر څو پورې پیسې یو کار کوشته اداره وي وکړی شي چې معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړي او د ولس خدمات حاصل.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی کډو خیل و چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت د څرنګوالي په اړه خپل نظر سره شریکو، دغه راز وړاندې به واوري چې د خوست قومي مشرانو او مخورو هم له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
په خوست کې قومي مشران او مخورنن په یو غونډه کې راټول شوي وو او له طالبانو یې وغوښتل چې داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. دوی دغه راز اندېښنه څرګنده کړه چې که چیرې د یو اړخ له کسانو حکومت جوړ شي نو امکان لري چې په راتلونکي کې هغه ستونزې بیا تکرار شي چې په تیرو شلو کلونو کې حکومتونو تجربه کړې دي. نور په دې رپورټ کې
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو قومي مشران غوښتنه کوي چې طالبان د پرښتنې معنا یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دوی زیاتوي په راتلونکي نظام کې باید ټول خلک او قومونه ځان وویني، ځکه په یوازې ځان هیڅوک هم نظام نشي سنبالولی. د سپتمبر په دویمه د خوست قومي مخورو او مشرانو یا د څرګندونې د یوې قومي جرګې په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر حاجي رسول محمد تڼي وویل طالبان د یوه داسې اداره جوړه کړي چې افغانانو ته د منلو واړوي.
دا نو اوس د نوې مرحله د مشرانو یعنی نرات د مشرانو په لس کېدو چې څه قسمه راتلونکې اداره جوړوي چې بالاخره د افغانانو ته د منلو وړ وي. افغانان که په دې اداره کې شریک نه شي او یوازې فرضاً یو طرفه اداره جوړه شي، امکان لري د اداره د ستونزو سره مخامخ شي. موږ نه غواړو چې د ستونزو سره مخامخ شي، باید واقعاً ټول شموله اداره جوړه کړي چې بالاخره ټول افغانان همکار شي او د روڼ غونډه ژوند سره وکړي.
د مساخیرو د ولسوالۍ قومي مشر توریالی منګل غوښتنه وکړه چې نور باید د جګړو ځای خبري او مذاکرات ونیسي او افغانان په ګډه د یو ښه او سوکاله راتلونکي لپاره کار وکړي.
د طالبانو اسلامي امارت نه مهیله دا ده چې دوی افغانستان ملت ته، د افغانستان د خلکو ارادې ته ژمن پاتې شي او هغه څه رقم عمل وکړي چې د افغانانو غوښتنه وي. د هغو ډلو تفلونه چې په افغانستان کې غواړي چې جنگ ته لمن ووهي، د هغو نه مهیله دادو چې د جنگ نه لوسخلي په صلحمیزه فضا کې د خپل نظر د یو بل سره تبادله کړي تر څو افغانان نور د دې څلوېښت کلنې غمیزې څخه په خبرو په مذاکراتو سره راوباسو او جنگ ته د پای ټکی کېږدو.
قومي مشران زیاتوي د پخواني حکومت خلک او اوسني کسان باید د اعتماد جوړونې او یو سوله ییز افغانستان لپاره په ګډه یوه طرحه جوړه او عملي کړي. قومي مشر عتیق الله وایي
پار کوم کې باسواده خلک شته، با استعداده خلک شته، هغه وروغوښتی شي نو چې کله د دوی سره څنګ په څنګ کینی نو دوی تر منځه همنګي شوه، چې همنګي شوه اعتماد پیدا شو، چې اعتماد پیدا شو نو دا ګاډه حکومت دري دی ته یا یې ګاډه حکومت په میږ په دوړه کې یو سراب وي وګا په وګا به سره ویلوړ وي.
قومي مشر میر افغان زدران غوښتنه کوي چې طالبان د ټولو خلکو او قومونو ته غېږ پرانیزي.
باید هر څوک خپل ځون په خپل حکومت د موجوده رتلین کې نظام کوی نه، ځکه چې وردونی یڅوک به خپانه وي نو چې کله دی ولس نه ټاک نه کیږي نو موږ یایو چې هر څوک چې دی او غنون دی او غنون باید ګډ نو کور وکي او د نظام د پروګرام راته پرو.
بلخو طالب چارواکی وایي لمخ کې دا پیغامونه ورکړي چې په افغانستان کې به یو ټول شموله حکومت جوړیږي، خو له دې څخه مخه هغه کسان نه دي چې مخ کې دوی سره جګړه کړي او د دوی په وینا چې د هیواد په ورانه کې لاس لري. خوست والی مولوی محمد نبی عمری وویل
په نورو قومونو کې دا چې خلق شته چې هغه نه په فساد اداري باندې متهم دي، نه په فساد اخلاقي باندې متهم دي، نه د وطن په خرڅولو او ډنګولو باندې متهم دي، هغه ته پلان د دی هغه ته ترتیب نیول شوی دی چې ان شاء الله د ټولو ولایتونو نه د ټولو قومونو نه هغه خلک برزی او په مهمو پوستونو کې به کار کوي ان شاء الله.
په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کړی چې طالبان باید ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به ټولګډونه وي.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفاوی نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولې د کابل له هوایي ډګر د ملکی الوتنو فعالیت بند شوی دی. د دې ډګر ډېر تخنیکي وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډېر زیان رسېدلی دی. په دې اړه مې نن مخکې له ښاغلي وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضې د کمیونیکیشن راډیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولې متاسفانه رېډار هنوز فعال نه دی. بعضې سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم سي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولې ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیتری پروازو دپاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ دپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کېږي، که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانستی ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیر بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لاري باید وشي. تاسو د و اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیوی سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه لمنځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چپکړي دي د منځي وړي دي تا څنګه یو هلي تک
وفاصب دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماته دلو مثلا هغه شپ لار وو کلی دل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو ګڼګونې پیخه کړي وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دي؟
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضی ساحې د ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشې او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینال کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دې ترمینال خوشی کاوه چې نه پوهېږم د شپې دوی یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاتې و هماغه یې هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل په نسبې داسې هر څه مکمل تخریب کړي وو چې هیڅ شی باید په ظرف د دوو میاشتو کې ونه رغول شي.
ولې امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک هلته فعال وي یا د دین سو استفاده وشي کڅنګه
د پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نور امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلود چې دومره غزاف تخریبات د یو ملکی ترمینل کې کړی
په ټوله کې تاسو اوس به من یو ارزونه کړی وي هغه خسارات چې هوایی دګر تر رسیدلې دي ملکی برخه کې البته دا به څومره وي
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټوله دنیا کې د رادار او دسکا او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعہ ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي د رادار او د نشست سیستم چې ایلس ورته وایي دا د سګاوی دي چې هر یو یې د 1500 مليون ډالر نه اضافه قیمت لري د مخابره سیستمونو په همدار رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی نظم په اند د 15 تر 15 مليون ډالر د کابل ملکی هوایي دګر ته تاوان رسیدل
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي دګر د بیرته فعالولو لپاره بل د تخنیکی ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي د دې د مرستو اندازه مستنه معلومه ده چې څه اندازه مرسته کوي فقط د تخنیکی همکارانی مصرف دي زموږ سره باز یو اکوپمنت چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي نن هم منتظر دی تیاری د دې چې راشي د اکمالات خاطر تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چاند وزیر د لیوا غویم څو وعده کړی دي چې د ټرمینل پر غوونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بازي نور تفصيلات کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي خداغو یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته اته د ماین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاو دي دونکو مواد پراته دي په ملکی هغه کې
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي دګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکی چې هوایي دګر پرانیسل شي په پړتوګه
bale bale پرسونل لرو تقریبا د پخوانی پرسونل 80% پرسونل موجود دي تنها په یو بخش کې د ایر ټرافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي د دوی په کومک چې د ایسایي ویزه امکانات درلودل خو په یواز کې موږ نوی ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري هغه به ډیر ژر په ظرف د 2-3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډکي
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ عمومي رئیس غلام جیلانی وفا او چوي هلې ځلې روان دي او د کابل هوایي ډګر به په څه باندې وونه کې ملکی الوتنو ته چمتو شي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره د غراز یو شمیر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اواز اوریدل شي
دا ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس درته وایي چې څه کار کوي
زه په کارګر تنظیف یم
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه کله چې سرکونه پاک کوي ځایونه پاک کوي څوک بیرته ډیر زر درته کثیفوي او ار څار چیرته چی
ما څه کله مو پاک او داخله ګرځي د زمینم دغه کار دی بس هغه واشي مون پاک او بس
څومره په ځابه دي خلکو سره
ولا دې خلک خلک دي کې باز نه پېږي باز بيزاي واچي مثلا ځنګلي بازای نه اچي دولې ته نه راوړي باز او ولا دوني نه راوړي په سر څه ګلدان ته واچي ورز چته چې برابر شه مال او دای کې واچي
له موټر دې خلک لیدلې چې د انرژي بوتل د شاینا چې
پتي او بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوري بس خو واچي بس کله بو بس بوتل د انرژي درشه
افغانستان هم د ملک د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي
نو په خلک دی د ټولو زادراغ بس د اعتداد خلک پویږي چې هغه ځنګلي خپل ځای ته رسي یو اعتداد بس از ځای ورچی واچي بس
سارتر بیگا به څومره کثافات لدی سره کوټولې
مونگ خو والا دیر دولو بس دیر مونگوندو بس کل یو موترام گوندو کل نیم موترام بس دم در زی برابری یو زی نه در طول سایه نایب ده مثلا بس هر زی ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولوی بس بس سرک واچه یا بگلدان واچه یا زی واچه
څه غواړي له خلکو نه چې د ښار په پاکۍ کې له تاسو سره څومره مرسته وکړي؟
مونږ د خلک نه غواړو کو بس خلک مونږ سره امداد وکړي، زمونږ سره کار وکړي، ښاروالۍ سره یو ځای شي. اوس ښاروالۍ داسې رسولی مثلا بهر کوڅه وار بازار مثلا کارګر تنظیف کړي، مثلا خپل خلک مونږ سره اشتراکنه کړي، مونږ نشي کولی.
څومره دې خوښېږي چې ته ټوله ورځ تنظیف کاري یا پاکاري وکړي؟
والا زمونږ هم دغه کار مونږ دې کې شکر وباسو، بس دې کې رس قرار پیدا کوو، بس دغه وظیفه د کار مې کوو، بس شکر وباسو.
ډیر زیاته مننه.
خیر اوسې.
دا هو د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یو نوې برخه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو سره اوسې زموږ د نن ورځې وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. په شپږ نیمو بجو بل وروستۍ خبري مجله